امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا وخت لته په واشنگټن کې د ورځې 9 بجې دی چې په افغانستان کې د ماخام 8 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري د مزار شریف په ښار کې د هند په قونسلګری باندې ډلې ز حمله ادامه لري سعودي عربستان د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې شلولې دي او هغه مسافر چې د ډنمارک نه سویډن ته ځي سردنه نه به په سرحد کې د تیرېدو په وخت کې خپلې تذکرې خي د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د لالپوري او ګوشتې په ولسوالیو باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوې دي دا او نور رپورټونه لږ وروسته خبرېږي اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان د دفاع د وزارت کمانډو قواو د مزار شریف په خار کې د هندستان په قونسلګری د نن سهار د لیز حملې نه روسته سیمه ته رسیدلی چې دا جګړه د ملکی تلفاتو پرته پای ته ورسوي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر امنیتي قواو په حواله ویلي دي چې دا جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه 9 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي د بلخ د والی نطاق منیر احمد فرهاد مطبوعاتو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې او افغان اسکر او دوه ملکیان دي نوموړي ویلي دي چې د حمله کوونکو شمیر شپږ تنه ده او د تیر شپې رئیس یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه د هندستان په قونسلګری باندې ډزې پیل کړې دي د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د لوړ رتبه اثر نن ایران ته ولاړ ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د ایران د ستر روحاني مشر او جمهور رئیس سره ګوري اجرایوی رئیس عبدالله به هم دغه راست په دغه سفر کې افغانستان ته د ډیر نږدې بندر چابهار بندر لیدنه هم وکړي په بیانیه کې د مامورینو پر رسمي لیست کې چې د ښاغلي عبدالله سره ملګری دي د امنیتي سلاکار هاني فاطمر نو دي نوم نه دی ذکر شوی مګر د افغانستان د ملي امنیت د شورا نطاق امریکا غږ ته ویلي دي چې هاني فاطمر هم په لیست کې شامل دي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي د والي نطاقت الله خوګیانی د امریکا غږ ته وویل چې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جګړه د نن سهار رئیس شروع شوې ده نوموړي ویلي دي چې په جګړه کې 9 د داعش او شپږ طالب وسلوال وژل شوي دي د ویلي دي په جګړه کې 8 طالبان او 15 کسه ټپي شوي هم دي د والی نطاق زیاته کړی ده چې په جګړه کې ځینې مرمۍ په کورونو لګیدلې دي او دوه مرمۍ هم پکې ټپي شوې دي تر اوسه طالبانو یا داعش په دې حق له مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي د ننګرهار په ګوشتې او لالپورې ولسوالۍ باندې د پاکستانی لوري توغندي وشتل شوې دي د ننګرهار د امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ویلي دي چې د یورن کرښې ته په سیرمه سیمه کې ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ باندې د پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولې وشتل شوې چې ځینې کورونه باندې لګېدلې او زیان رسېدلې ده هغه وایي چې دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تیرې هفتې په ترڅ کې 3 ورځې په مسلسل ډول وشتلې دي د پاکستانی پوځیانو لخوا ګڼ شمېر وشتل شوې توغندي د سر زیان نه لري او خلکو ته مالی زیان اوښته ده موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د پاکستان سرحد ته نږدې د هند هوایي قواو د اډې د کنټرول په سر جګړه نن چې درې مورز ده روانه ده پوځي مامورین وایي لږ تر لږه دوه ټوپکوالا د دې هوایي اډې په یوې ودانۍ کې لا پاتې دي پوځي مامورین وایي چې لږ تر لږه اووه تنه عسکر او څلور ټوپکوالا د پټانکوټ په هوایي اډې باندې په حمله کې پرون د سباوون مهال نه مخکې وژل شوي دي یو نظامی مامور ویل د حمله کوونکو سره درنې وسلې دي او جنگ ته خه تیار دي دغه مامور وایي هندي عسكر پرون د یک شنبه پورز د پلاتنې د عملیاتو په دوران کې چې د پنجاب په ایالت کې د دې اډې د محافظت د پاره پلشیو په یو ځنګل کې د وسلوالو سره مخامخ شول سم دستي د چاودنو او د ټوپکو دزي واوریدل شوې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د سباون مهال نمخ کې د هند د شمال ختیځ سیمې په لری پرتو برخو کې چې د بنگلاديش او میانمار پولیس ته نږدې دي قوي زلزلہ وشو. په دې زلزلہ کې چې قوت شپږ اشاریه درجې و لک تر لګ شپږ کسم لشيوي او لسکونه نور زخمی شوي دي. راپورټونه وایي چې ډېر ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د آسام د ایالت د ګواتی د ښار اوسیدونکو چې د زلزلې د زورې کورونه وجړقیدل او کتابونه د تاخچونه لاندې ولویدل کوڅو ته وتښتیدل. د زلزلې اصلي مرکز د امفال د ښار شمال لویدیځ خواته 10 کیلومتر کې 55 کیلومتر د ځمکې لاندې وو، خو ټکانونه یې ان په کلکته کې احساس شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه نشریږي. د سعودي عربستان مقامات په تهران کې د سعودي په سفارت باندې د مظاهرچیانو د حمله نه سکم یو ورځ وروسته د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې وشړولې. مظاهرچیانو د سعودي لخوا د مشهور شیعه مولا د اعدام د غندلو د پاره مظاهره کړې وه. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجابر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایرانی ډیپلوماټان باید په اتصال وښاتونو کې د سعودي عربستان نه ووځي. قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي په سفارت او په مشهد کې د سعودي په قونسلګری حمله وروړه، میزوره او چوکۍ مات کړي او مخکې دي چې پولیس یې مخه ونیسي سفارت ته اور واچو. د سعودي عربستان خارجه وزیر داسې ویل دي:
ان هذه الاعتداءات المستمره
للبعثات الدبلوماسيه دا حمله د بنملي موافقونه سرګنده سرغړونه خي. دا حمله د ایران د رژیم د سختو بیانیو د خبرول نورسته وشو چې خلک د سعودي عربستان د سلطنت په نمندګۍ حمله ته او پارول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په دې لړ کې تازه خبر ده چې په سعودي عربستان کې د شیعه ملا د اعدام لقبله پر ریاض باندې انتقادونو په لړ کې سعودي عربستان د ایران سره د خپل ډیپلوماټیکو اړیکو د شلولو د اعلان نورسته جرمني په سعودي عربستان او ایران باندې غږ کړی دی چې د خپل پوره امکاناتو نه کار واخلي چې دوه اړخیزي اړیکې بیرته ښې شي. متحده عربی امارات، سودان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې لږې کمی کړې دي او روابط محدود کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره ویني او احتمال دی چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو د قانون په حق له یو اجرایوي فرمان صادر کړي. جمهور رئیس اوباما د امریکا د لوی سرنوال لوریتا لنچ، د اف بی آی مشر جیمز کومی او د نورو امنیتي مقامات سره سپینې ماڼۍ کې ګوري او امریکا د وسلو د لاسه د تشدد د پیښو د مخنیوي په حق له ورسره خبرې کوي. جمهور رئیس اوباما په دې حق له داسې ویل دي:
جمهور رئیس اوباما د امریکا د لوی سرنوال لوریتا لانچ او د اف بی آی د مشر جیمز کومی او نورو امنیتي مقاماتو سره سپینې ماڼۍ کې خبرې کوي او په امریکا کې د وسلو د لاسه د تشدد د پیښو د مخنیوي په اړه ورسره مشوره کوي. جمهور رئیس اوباما په دې اړه مخکې ویلي وو چې
survivors of gun violence
په ټول امریکا کې هر ورځ یو نفر په ټوپک وشتل شوی او وژل شوی، او موږ چې نن د وسلو د لاسه د وژل شوو ماشومانو، میندو، پلرونو او نور خپلوانو غم و نخرو نو کله به خرو. کانګرس هم تر نن سو نکړل. اوس چې جمهور رئیس اوباما په دې اړه کوم اجرایی فرمان صادروي، هغې د پاره د کانګرس د ملاتړ ضرورت نشته. جمهور رئیس دې فرمان صادرول ته ځکه مجبور شو چې کانګرس په امریکا کې خلکو ته د ټوپک د ساتلو د قانون خلاف مقابل کې رای ورنکړه. او اوس چې جمهور رئیس اوباما دې اړه کوم فرمان جاری کړي، هغه به هم د قانوني ستونزو سره مخ وي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هغه مسافرین چې د ډنمارک نه سویډن ته ځي سر د نن نه به په هغه ځی کې، یعنی په سرحد کې خپل تذکری خي. د سویډن مقاماتو خپل ملک ته د غیر قانوني مهاجرو د بهیر د مخنیوي لپاره دغه اقدام کړی دی. د دې نوي اقدام معنا دا ده چې سویډن د مهاجرو په مخ د آزاد پالیسۍ دروازه ځکه بندوي چې تیر کال 1,60,000 مهاجر ورغلي دي. گاونډي ملک ډنمارک ته 18,000 مهاجر ورغلي دي. مسافرو ته خبرداري ورکړ شوې ده چې د ډنمارک خواته د اریسون په پله باندې بچي د سویډن چې سویډن ته د مهاجرو د ننوتو لوی لاره ده نوبت ته انتظار وباسي. د سویډن او ډنمارک ترمنځ دا نوې سرحدي کنټرول د دې معنی لري چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ تلونکي راتلونکي خلک به خپل پاسپورتونه خي او بیا به تیریږي. په سبا د 500 کلونو کې دا اول ځل دی چې دغسې یو اقدام شوی دی. او د امریکا دولتي چارواکي په شمال ویدیز ایالت اوریګن کې د دولت ضد وسلوالې ډلې سره په خبرو بوختي تر څو د شنبه د ورځې نه پیل شوې بغاوت ختم کاندي. دا کسان چې شمیر یې سلو تر رسیدي زیاتره محلي شپانه کاروانګر او نور سوداګر دي. دوی په سیمه کې د ځنګلونو د ادارې یو دفتر قبضه کړی دی او د خپل حق د ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي چې په کال 2012 کې په ځنګل کې د اور د لګولو په تور بندیان شوی وو. دغه ډله چې مشري امون بندي کوي امون بندي وایي چې کال 2014 کې د نیوادا ایالت حکومت د دوی ځمکې نیولې وې او دولتي ودانۍ پرې جوړې کړې وې. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجو نه واوریدل. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استعداد د غونډې نه بریالی راوتی دی. په دې هکله او همداشان د نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت خبرونه لرو. متي ولا بس خبرونه غون کړی دي. نو نن غټه خبره ست
غټه خبره زیباجان د اردن کو پردا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په شارجه کې د زمبابوي د کرکټ د ملي ټیم سره د پینزو یوردنې لوبو کومه لړۍ پیل کړې ده. نن سلورم لوبه ده. یو لوبه پاتې ده دوه ورځې په ساحه هم کیږي. اوس په افغانستان په دې سیالیو کې چې کومې درې شوې دوه ګټلې یوه بایللې. افغانستان به کوشش دا کوي چې نن یې وګټي او دغه پینزو کې د دریو برتري ترلاسه کړي او دغه جام چې د پینزو یوردن لوبه د پاره خوندل شوې ده هغه وګټي. په نننۍ لوبه کې اوس پورې زمبابوي خپل نوبت یا اننګز پوره کړ. ټول لوبغاړي اوس ورزیدل او 228 منټې وکړي. اوس به افغانستان راځي او باقي خپل برخه وکړي او 208 وکړي چې دا لوبه وګټي. افغانستان په توپ اچونه کې بولینګ کې خلوب وکړه. زمبابوي پرې نه خوده چې زیات هدف دي ته ورکی. اوس د توپونکو غا مسولیت کار دی دغه هدف ترلاسه کړي. ځکه عموما افغانستان د ټیم په توپ اچونکو باندې حساب زیات کیږي چې هغوی خلوب کوي. توپونکي هغه شان د لوبه نه کوي څنګه چې باید وي کی. نو نن دوی باید چې مینهوالو هم دا غوښتنه ده چې دغه اعتراض خپل ځان نه لري کې رفع کړي او دا ثابته کړي چې دوی هم فعال دي. یو دوه درې لوبغاړي شهزاد محمدي نورعلي زدران نبی ساخر لوبي کې خو باقي و لوبغاړي چې دي هغه بیا هغه شان ته لوبه ونه.
یعنی نن باید چې دوی خپل تور وخی.
بالکل د قراتوره د خټکه او تر خو. او بل خبره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون په هند کې د فوټبال د جنوبي اسیا په قهرمانۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ. هند په مقابل کې فائنل په دوه یو باندې وبله. هغه نن وطن ته راستنه شو. د دې باوجود چې قهرماني نه و خو بیا هم د خلوبې کړي وو په دې ټورنمنټ کې د خوځلې دل خپل حریفانو ته لکه بنگلاديش او سریلانکا او مالدیو بوتان ته ماته ورکړه. دوی مقام ترلاسه کړ. تو د هر کله په کابل هوای میدان شوه دی. خلک ورغلي دي او دول او سورنی او وطن او خوشاله سره ورته خرغلاس ویل دي. ډیر
مننه. اوبسه د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واریدل د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د لالپوري او ګوشتې په ولسوالۍ باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوی دي. خبريال ذبیح الله غازی رپورت راکړی دی.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وی د ډیورن کرخې ته په ورچیر ما ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ او پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولې ورشتلې چې ځینې کورونه پکې زیانمن شوی دي. اغه وای دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تیری اونۍ پترس کې درې ورځې په مسلسل ډول لښتلې.
د پاکستانی فوجانو د خاصه خا د توپچی حمله تر سره سوي چې زموږ تاسو د وطن په سیمو کې لګیدلې وي. خو د خدای فضل او چې ډېر تلفات تلته نن لرو ملکی تلفات یوازې ځینو کورون ته مالی ځان رسیدلې دی.
د بریدونه په دسي یو وخت کې کیږي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا او چین په منځګړتو د افغان سولې پاړه په پاکستان کې ګډه غونډه وشي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د پاکستانی پوځیانو د تازه بریدونو پاړه کابل تویلي او په دغه برخه کې د حل دی ویلارې پر غوښتنه ټینګار کړي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد او د مومندو د قومي شورا مشر پرېدون مومند وای په لالپوري او ګوشتي ولسوالیو کې لګیدلی توغندي اکثره په شاړو زمکو ور برابر شوی.
دا پرون شپه به د لالپوري او د ګوشتي ترمنځ نظرخېلو په منطقه کې چې نظرخېلو په نوم غز قوم په نوم غز ساحه دیږي دې باندې دوی به توپچی انداخت کړي او تقریبا ډېر مرمۍ خپل دوی انداخت کړي دي. نو دغه جریان لري تر اوسه پورې
د ولسی جرګې د غاستاز زیاتی چې پاکستانی پوځیانو په زینو سیمو کې دی غاړې تنوي خوځښتونه پیل کړي.
د غوشتي ولسوالۍ د سپینی باری په نوم یو منطقه ده چې د دوړخیلو د قوم پورې مربوط ته په دغه ساحه کې دوی د خپل خط نه بهر ته راغلي دي او هلته په یو تفه کې زیات په زیات شوي دي. نو زیات امکان ده دی چې دوی هلته پوسته جوړوي.
خو حکومتي چارواکي د پاکستانی پوځیانو دی غاړې ته راوختل نه مني او وایي افغان پولیساتي ځواکونه له دې اړخه پوره چمتووالی لري. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي وای پاکستان غواړي په دغه سبریدونو سره خپل مو خوتور ورسي.
یو دا چې هغه کوم سولې خبرې چې دی افغانستان حکومت سره روان کړی دي کې صادقانه عمل نه کوي او یا بل دویمه برخه دا ده چې غواړي زموږ امنیتي ځواکونه مصروف وساتي ځکه چې د چین او نور ولسوالیو کې زموږ امنیتي ځواکونو داعش او طالبان شکست سره مخامخ کړي. نو دی غواړي چې اوس دغلته موږ مصروف وساتي.
د افغانستان په ختیځ کې کونړ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو کلونو کې د ډیورن کرښې لاغي غاړې په شو توپچی بریدونو کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه کورنۍ یې له خپلو کلو نه کډه کولو تاړ کړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نن نشریږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق واحدی په دغه وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقرري او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو ورکولو لامل نن د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته غوښتل شوی و چې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خاغلی واحدی د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو نه وروسته په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران د غونډه تعقیب کړي او رپورټ برابر کړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د استیزال لپاره ځانګړی شوی و چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي و. خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقرري کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېر اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د دکړنې قانوني دی او د مخابرات وزارت پر مختګ په لوري ګامونه اخیستي دي.
سفیسات اواد وزارت مخابرات در مجموع افزایش پیدا کرده
په ټوله کې د مخابرات وزارت اواید 10% لوړ شوې دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلې؟ آیا تاسو ته ویل شوې چې سکه لازم مصرفي بودیجه 15% وه؟ زه بخښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړ توګه بی اساس معلومات درکړل شوي.
لدې سره ښاغلی وحیدی وایي چې د خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښ لپاره د سلام شبکې 15 ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وزارت د قناعت وړ ونه بالو. یو لدی وکیلانو کمال صفای
وزیر صاحب د تالار سره څو خبرې داسې وکړي، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړو کوم ستراتیژي نشي دا کوم پلان نه دی اتل. په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري هلته موږ ته ګپ راکړه د په موږ باندې ریشخان وادو ته.
لدی وروسته اداري هیئت د داخلي اصول سره سم وزیر ته د باور رای ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رای هدف دی. په ورځ 104 اتیا وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 104 وکیلان د وزیر د اعتماد سلبیدو او یا بیا نورو هغه ته د تایید رای ورکړي وو. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د غونډې په پای کې ویل چې وزیر له استیزا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي.
مطابق اجنډا امروز
د اجنډا سره سم نن د مخابراتو وزیر استیزا غونډې ته حاضر شو او د هغه توضیحات د ولسی جرګې لخوا د اعتماد وړ وګرځید. نو وزیر لکه د پخوا په شان کار ته دوام ورکوي.
عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چار سپارل شوی دی. په دغه وزیر داسې وخت د اداري او مالی فساد او نه قانونه کړنو تورونه د ولسی جرګې لخوا پوری کیږي چې په دې وروستیو کې د عامو خلکو ترمنځ هم ورځ تر بلې د مخابراتي په تیره بیا د انټرنیټي خدماتو د بې کیفیته کېدو شکایتونه په ډېرېدو دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غک آشنا رادیو نه واوریده. د خوست صحی چارو کارکون کې وایي چې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډیر پرمختګ کړی دی. ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ را لګولی دی.
محمد ولی د خوست تڼۍ ولسوالۍ د ویلرې پرتی غرانې سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې له باسواده کسانو او د غرات له رسنیو څخه یې اورېدلی چې پولیو د همیش لپاره مایوبونکې ناروغي ده. خدای زیاتوي چې اوس یې هم د خپلې سیمې ډیر خلک د پولیو ویروسي ناروغۍ د خطر له یوه انسانه بل ته د انتقال پر لارو چارو او د غرض د وقایې په اړه پوره معلومات نه لري. هغه وویل
تون خدا کی چانی هر وخت مایوب وی بل وخت بل ته محتاج وی وکسین خا غټه لري چاري سړای وکسین وير کی مثال د مرزای د ارش مشکل نه باش خلک نام دا وخت نه دو چې خپل مشوم د وکسین نه پته نه کی مکسین باید خامخا وير کی ډېر غټه لري.
د خوځي عام روغتیا ریاست د کتلې معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ستونزو ته د رسیدو په نتیجه کې تر ډیره بریده پرمختګ کړی. هغه وایي په 2015 کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه لرله. له واکسین نه د محرومو ماشومانو د شمیر او انکار پیښو کچه راټیټه او د غرض د کمپاینونو پر مهال له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي.
په 2014 کال کې مونږ بدبختانه وا مثبت پیښه لرله او په 2015 کال کې مونږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده. همدارنګه هغه پیښې چې رضاکارانو سره مخامخ کېدل په 2014 کې نسبت 2015 ته زیاتې وې، لکه د رضاکار تهدیدول، د رضاکارو کارونو په وړاندې خنډونه چې موجود وو.
ډاکټر زاهد الله په 2015 میلادي کال کې د ګوزن پر ضد د پرمختګ عمده لاملونه نسبی پراخه ماپوهاوی او د کاري پلان ښه تطبیق وبلل. هغه په 2014 کال کې د پولیو ضد مبارزې د لا ګړندیتوب خبر ورکړ.
په 2014 کال کې خپل پلان لرو چې دوی ته دا پیغام ورکو چې خپل مشمان باید په خپل رضا په خپل خواخه بدون دې چې موږ ته کوم خند جوړ شي مشمان وکسین کی. کله چې مشوم ته وکسین ونه رسیږي احتمال لري چې مشوم په پولیو ناروغۍ اخته شي. وحشي ساري انتنی ناروغي دا چې هیڅ علاج نه لري، یوازې یوازې دوا ساس کړي.
پولیو خطرناکه مایوبونکه او حتی وژونکه ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان ورسره مخ کیږي. له همدې کبله دینی عالم مولوی خواجه دین د پولیو لمنځ وړل د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي.
فلج وی یا نور امراض بچي د عمر د پاره خلک مایوب کوي. د دې لپاره د خلکو حاله زنه، د دنیاوانو حاله زنه، د طبيبانو حاله زنه د عبادت ته لکه الله تعالی من ارشاد کی چې چا چې یو نه پسوښ غوړلو د ژوند دی ورته به خلک ټول انسان دي مخنیوی ان ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
د یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجوده و. د یادې ادارې د مسولینو په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله لمنځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه نوروز منګلیم، د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ. Oh,
مست لا سنا یار تنا کی نشی تنا کی شیخ کاری زما سپیرو لا سنو سرا تتش پپولا را تکی نیارا قربان دشما زبن دیم لالا ونو سرا تتش پپولا را تکی نیارا تتش پپولا را تکی نیارا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت کمانډو قواو د مزار شریف په ښار کې د هندستان په کنسولګری د نن سهار د ډلیزې حمله نه پس سیمه ته رسیدلی چې دا جګړه د ملکی تلفاتو نه پرته پای ته ورسېږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي قواو په حواله ویلي دي چې جګړه لا هم تر اوسه پورې ادامه لري، نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د لوړ رتبه اثر نن ایران ته ولاړ. ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د ایران د ستر روحاني مشر او جمهور رئیس سره وګوري او همدغه راز به په دې سفر کې د چابهار بندر ته هم ولاړ شي. په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي مسلو باندې خبرې وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د ننګرهار د کوشتي او لالپورې په ولسوالۍ باندې د پاکستان له لوري توغندي ور شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندان شیرزاد ویلي دي چې د ډیورنډ کرښې ته په سیرما کوشتي او لالپورې ولسوالۍ باندې پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ وشتلي، ځینې کورونه پکې زیانمن شوي دي. د پاکستان سرحد ته نږدې د هند هوایي قواو د اډې د کنټرول په سر جګړه چې نن دریم ورځ ده ادامه لري. فوجي مامورین وایي لږ تر لږه دوه ټوپکوالا د دې هوایي اډې په یوې ودانۍ کې لا پاتې دي. نن د سباون محل له مخې د هند شمال ختیځ سیمې په لرې پرتو برخو کې چې د بنګلاديش او میانمار سره پولې ته نږدې دي قوي زلزله شوې ده. دغه زلزله چې قوت یې 6.1 درجې وو لږ تر لږه شپږ کسه پکې مړ شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. په سعودي عربستان کې د شیعه ملا د اعدام له کبله پر ریاض باندې د انتقادونو په لړ کې تازه خبر داده چې سعودي عربستان د ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو شلول اعلان کړی دی. جرمني په سعودي عربستان او ایران باندې چې ریاض ورسره خپل ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې غوښتل کړي دي چې د دوارخیزو اړیکو د خوکولو لپاره د ټولو امکاناتونو کار واخلي. متحده عربی اماراتو، سودان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط محدود کړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره ویني او احتمال دی چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو د قانون په حق له یو اجرایوي فرمان صادر کړي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سعودي عربستان مقاماتو په تهران کې د سعودي په سفارت باندې د مظاهره چانو د حملې نه څه کم یوه ورځ وروسته د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وشلولې. نن د خبرو اترو یا گفتو شونو په پروګرام کې په همدغه مسلې باندې غږیږو او د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د خرابوالي یا خرپرتیا اثرات په افغانستان، منځني ختیځ او اسلامي ملکونو باندې ګورو. ستاسو پوښتنه